دی د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره میلما دی په کابل کې دیو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلما ته خرغلاست و ایستری مشی بخیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبر دوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستر کیګو په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکو چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو د دغه جغرافیا طبیعت لرو زمونږ پیژنګلوی د خپل جغرافیانه کیږي زمونږ شناخت د خپل جغرافیانه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږ په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیواد هم په اتباو باندې خپل حقونه لري تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت زیت احترام وی د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور انانات ته احترام وی د خپل د هیواد عقاید ته احترام وی د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وی درناوی وی او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیا تعریفوي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د تا په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه سه دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي سره د دولتي دندې لارې او سره د شخصي کاروبار لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکي صادقانه خدمت وکي اخلاصمندانه خدمت وکي او په هر ځای کې چې وي که په خصوصي ډول سره که په دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کی خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکي
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په ټول وښمیرو دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي مو متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په موږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زموږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي ونه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده، او دغه بے باورۍ رشت کړی ده، متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نښه کوي چې مثلا په افغانستان کې دې په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه څو ځله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پی شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغو پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنونه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په خو دروي، د افغانستان اقتصاد به په خو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله داده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هېواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هېوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلا رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان یې ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي، هېواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان یې خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلا لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای په خپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هېوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هېوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هېواد له پرمختګه لویږي، هېواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هېواد پرمختګ ونه کړي نو طبعا د ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع ډېر ښه آرامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد آرامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولی شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ، زه نو لغت څکم، زه باید دا کار وکړم. که دائم مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافع ته صادق نه وي، نو طبعا چې د مؤثره نه تمامېږي، او برعکس د ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافع ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې همکار وی، کملګری وی، که د فامیل غړی وی، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولای شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولای شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت
اوسئ. او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت. قدرمنه دوستانو، دا وادي دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځه کې چې اس علم مال او ملګری.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دزش، چیه ببینی که این نفسوارم اندازه و پیش میره، میگه برو چی کنم زم چیز میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي، بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تېره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي، ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم، میگه تو کته ما چی میکنی که میری؟ می شرمم. خب بابا زنت هست، حق داره سرت.
وایي: زه ښار ته ځم. بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې؟ زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي: دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غی کې، د سکاول په لاس کې، نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
چاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چه دی افغان میرمنو لالت سخ وقت نا وقت زان خبره بی او تر یو حد دی سنزو دی حل لپارم مشوره و سرکه بی. وی به یوش میر کورانه و کل ماشوم توب سخ الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چه تل مرای کسی او تل بدی خبره منل کیگی.
دی وضعیت سره موږ ډېر زیات مخامخ شوي. میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و، او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولی شم ووایم چې هغه یوازینی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري، دا یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي. ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځې ته په داسې سترګ ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د دې هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لا د تاثیر نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډیر ښه د دې د حل لار به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځو او د سړیو په منځ کې دي دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده. او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینو احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تاګ ولري او درناوی احترام ورته وشي په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یوه لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په اور لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنتون دغه سي دی او د کلچر دود او دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود او دستور فرق لري خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیاغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرې کې سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګري مواري پوری شي ولاده د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده. هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچي لورګار سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسر لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولای شي زما سره مینارینه سره څنګ په څنګ روان دي. نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې وعده ده شو میرمن یو چې دروانی خامخه نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره زه همیشه به ځای ورسره دلم. دا غوې دې حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره وي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساس موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا تر په زړه کې اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود هغه ما داسې یو څه لیدلي د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه په لاره روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده دا باید د دو پاک روان شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړي. نارینه باید احترام وکړي. په اول وختو کې چې ګرامو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیره دا مسله په دغه دود درکم تبیره ولا لا یو ځای به نور سره کېدل دکان کې به مثلا یو خرید شي کېده هغه ته به چې شاته و دریګه دکاندار سره په خپل خبرې کېدل بیا هله چراغ له نو په حساب په دغه شلکنن دورې په شلکنن دورې کې په کابل کې نوس هم داس خلکو چې میرمن به اتشار روانه او ماشوم به په غیښ کې و او ماشوم به متنه خسته خلته به یې نه ته خسته یا بکسه یا خلته بچ پلاس یو او د سړی په شاکه بروانه اوس د دوه دلیل د توې لسی یو خواغه چې ناپوهی و او ناپوه او به سواد کورنۍ کې دا خبر ډیر هغه ده دوام ده چې یو وهم یې په خځو باندې ښایو چې نارینه ډیر حق لري او باید نارینه احترام وشي کته مخته او یا د پزور خبرې کې یا خبرې کې پلاره در ټول آیته موزه ډیر ده سنې لیدلې په لسترګو ام پاتروف کې لیدلې ام په کابل کې لیدلې نو دا د ناپوهی عاملم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي یعنی درس سم نه ویلی دوام خبر مغه هنناتو چې یو رسوم پاتل شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبرم ده درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوام وګړی بلل کېږي یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي په هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته که
راسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي کدی اولادو روزنه برخه یې کدی کور نور کارونه وي او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي دلته راسو دیننه کورته میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کا کله چې کور ته راشي باید حتی جراب یې خزه باید یو کوي ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته زه تاسو ساتم او زه باید استراحت وکم یو ښځه چې په کور کې هم مور ده هم د کور آشپزه ده هم د کور جارکشه ده هم د سرانه حتی د سرانه د خس و بیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړلې کور ته دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کي کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي اول به دې نارینه و ته ټکله ورکوي وي یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمي وي دوام به یې ښځو ته سمي وي دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي ده به خوري په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو کټونه یې سم کړي وو د کلا په مابین کې ټول ګرد او ګرد کټونه ایښي وو کټو باندې نارینه ناست وو یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی و یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخت هم حرکت ورکړی و تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله خبرې م وکړلې خلک ټول شول ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویل ماو د میرمنې چیرې دی ویلې خو پخلی کا په داخل کې د ماو دو مجلس ته نه دوسي سیر ته وخندل وی نه ما خیزه داخل ته ورتلی شم یو ته ورتلی چې ورغو په داخل کې یو خان و دی بیچارهګان خبرې نه چې څه خبر ده دا حق خو موږ نه لرو چې څنګه وکړو چې څوک وي موږ په دوم نه پوهېږو چې په دوکه کې کومه میرمن ارغلی ده یعنی دومره دی خوارې وي دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده زه پکتیا ته ولاړم زه فراه ته ولاړلم زه همداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله ښه به د کور ونه لویدله ډاکټر ته چا نه بوله خو دا په خپله غږ نه کړه دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کړه اوس د مغزو فرارم کې راغی نارینه مخکې شي هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي دا په دو مانا نه ده چې وړ دی نوم یې د نارینه دی هغه باید مخې ته ولاړ شي دی باید شپیته کلنه ده کتیه کلنه باید شانه پسی روانه متاسفانه ده اغا نمانه لیانه نات دی چه تو موه بانده من دل شیدی
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت کار کړلی شوی مامور په صفت کار کړلی شوی یعنی غرتو پرتو خرونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر و. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډیره خطرناک و چې ما برته وې چې د جمهوریت په وخت کې ولارلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به کچېرې دوی چیرته تلل نارینه به مخکې و، ښځې به لاخر ته ورپسې ویل ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ یا د اقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیروني، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی؟ مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې موږ باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه چې مخې ته به روان و، نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو حامله دلته تللی شي. دغه وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په غو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، تصوات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام، ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو، ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده دیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولا خیط ده همه شمول ده. هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی، خیه کلی بدی کلی دی. افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داس سری کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستانه بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی په افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دو درې کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایم چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوې، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
گلانو کی او گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مدینہ دے دیارے آرو راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بساتا رات جوڑ نہ کے بساتا ناخش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی ساری تارا تک بزر کے تور جی گورو نیلا نور جی گورو نیلا نور جی جاؤ پالا سونا در کی کمر ور کے راوس ماں جبی دس رکی آپس بلا آختا کی آپس بلا آختا کی مینت سبھی جی نے نور یاران تیدا کر سر سر وکی راز سوچ جپل ماند کی لا ولا دیاری نائے بل میں دے سنگ امسایا بل میں دے سنگ امسایا مینی ما وکڑا لے دیرے یاد نمی دیری سوچو کہ بجیار زبتل پگارو زبتل پگارو دس پل گیر چمونا چھپا خطا نوزے سادہ